اما که دای هم کړی وي باید متوجه اوسې او بل برخه کې حتما کومه خلا موجوده ده. زموږ د ماشومان غوښتنې کې دشي لوی زیاتې اوسي او دا تشخیص غواړي، دا رواني مشوره غواړي او بررسي غواړي. کیدلی شي زموږ د ماشومانو عقلي وده تر دې سنی وده پورې زیاته وي او دوی د خپل هغه عمر چې موږ ګڼو چې د دغه عمر کې دوی خاص غوښتنې نه لري، کیدای شي د هغې نه لوړې غوښتنې ولري او موږ نشي پوهولی، په دغه ډول سره خپل خلا برجسته کوي او کاروي. بیا دا په کورنیو کې په بېلابېلو واحدونو کې په ښاري او غیر ښاري سیمه کې فرق کوي او په پلرونو پورې هم فرق لري چې میندې او پلرونه څنګه چلند کوي، په څومره دقت سره، په څومره څېړنه او ګویګنه سره خپل د ژوند برنامه ورته لري.
که د ماشومانو دغه عادت چې دوی ځان ځوروي او د کورنۍ نور غړي بې توجه همداسې پاتې شي، کورنۍ پاملرنه ورته ونه کړي، دا مسله څومره خطرناکه کېدلی شي؟
بالکل، دا ډېره زیاته خطرناک ده. هم له دې نظره چې که د یو چا انرژي ډیره وي د پاتې د ټولنې لپاره د ټول ټولنه په سر اخلي یو وخت، هم له دې نظره که دی کمبودي ولري، یعنی یوې بدلیږي په اوږدې باندې د نشتون د وجه نه داسې کیږي، د خلال وجې داسې کیږي، یوې د ډېر انرژي د وجې، یوې د ډېر اعتماد په ځان باندې ټولنه توهینوي، نور توهینوي، له منځه وړي، په لوړو پړاوونو کې د ژوند لوی لوی تصمیمونه ونیسي، هغه د ورانۍ تصمیمونه وي. او په خلا کې چې د اوږدې برخه ده، دا بالکل لکه هټلر غوندې کسان ترې جوړېدای شي. یو وخت یې د لوړو موقفونو سره، د لوړو امکاناتو سره کولی شي داسې تصمیمونه ونیسي د خپل د خلا د ډکېدو لپاره چې نه هغه سن سره مناسب وي، نه هغه فضا سره مناسب وي، اما ضرورونه یې پرته له د نورو ټولو ټولنې ته ورسېږي. مونږ وایو د ټولنې دغه اوسنۍ بلاګانې او آفتونه د هغو میندو او پلرونو په غاړه دي چې خپل ماشومان یې یا عقدۍ لوی کړي دي، یا د انرژۍ لپاره چې ډېره زیاته انرژي درلوده، ډېر فعال و، د هغې لپاره کومه خاصه برنامه نه درلودلې. دغه اوسنی نسل تاسو دقیقا د ناموزونې روزنې او ناموزونې کوچنیوالی مثال ګڼلی شئ.
ځان ته څومره ضرر رسولی شي؟ مثلا کله یو ماشوم ځان ځوروي او ضد کوي، خپله دای څومره صدمه په رواني لحاظ خپله ګوري، ځکه دی به د نورو لخوا رټل کیږي.
یو شمېر هغه دی چې مونږ ورته درونګرا وایو، ډېر خپل منځ ته بېرته راګرځي، د دوی ضرر ډېر زیات خپل ځان ته فقط لرواني اړخ رسیږي، یعنی دوی ډکیږي د هغو سرکوب شو غوښتنو او ارمانونو نه چې یو وخت کېدلی شي منفجر شي پکې. دوی ډکیږي او د باندې ډېر نه ښکاریږي، وروسته کې ښکاري، وروسته کلونو کې ښکاري. اما یو بل چې ډېر خطرناکه ده، هغه دا ده چې دوی کولی شي ډېر ناموزونه او غیر عادي تجربې وکړي په ژوند کې خپل. داسې شیانو تجربه کړي، مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګورئ چې موټر ډېر زیات تیز بي، د برق سره لوبې کوي، مثلا د پورته پورته ځایونو نه ځان کتره غورځوي، دا همغه انرژي ده چې تر اوسه پورې نه ده دفع شوې، نه ده رفع شوې، نه ده شوی. د خلکو د زورونې کار کوي، مثلا ډیر غیر ضروري جرأت لري په ډیر ډیر مسایلو کې، اوبو ته ځان غورځوي، مثلا اور کې لاس دی، مثلا او فکر کوي چې مثلا دا ډیر غیر عادي کارونه دي زه کولای شم، افتخار به باندې کوي. یوې دغه بڼه ده، یوې هغه بڼه ده چې منځ ته ورځي، دای بیرونګرا دی، هغه درونګرا دی، دای په کوچنیوالي کې نور ته ضرر رسوي او ورو ورو همداسې مخکې ځي، هغه په کوچنیوالي کې ځان ته ضرر رسوي، خپل منځ کې دفنوي، اما چې لوی شي ډیر خطرناک کېږي د نورو لپاره.
ماشوم په دغه حالت کې معمولا د کورنۍ زړه بالاخره پتنګ کوي، بیا مور پلار ماشوم وهي. په دغسې حالت کې د ماشوم وهل دا څومره یو نامناسب کار ده؟
داسې باید ووایو، بعضې روانپوهان چې په دې باور دي چې هغوی د تنبیه مسله مخکې له تشویق ګڼي او اساسی ګڼي، هغوی وایي چې دا وهل اصلا د دوی ډېره زیاته انرژي یا هغه عقده ده چې د دوی کشته، هغه را پرېدل د مور او پلار ته راغلې ده او د مور او پلار اړخه بېرته د وهلو په شکل منعکس کېږي. ولې داسې فکر کوم ډېر سم نه دی زموږ د ټولنې لپاره، لږ تر لږه سم نه دی، ځکه موږ نور ډول محرومیتونه لرو چې هغه خپله تنبیه ده اصلا زموږ لپاره. فقر زموږ لپاره تنبیه ده، تکالیف زموږ لپاره، بې برنامګي زموږ لپاره خپله تنبیه ده، دا لرو. د دې تر څنګ باید وهل ټکل زیات نه کړو، اما د مور او پلار د وظایفو په جمله کې یوه وظیفه ده داسې ټولنې د غړو لپاره، دا کېږي چې هر وخت په هر سن کې په هر بدو شرایطو کې دوی باید د ماشوم درلودونکي ونه اوسي، متاسفانه چې دا دوی ماشومان لري او دوی ورته آماده نه دي د رواني اړخه. مثلا انرژي ډېره کمه ده ورته، حوصله ورته ډېره کمه ده، او دومره فعال ماشومان لري بیا د دوی ترمنځ همیشه نه انډولي وي. یو طرف باید قرباني وي، مور قرباني کیږي، خویندې قرباني کیږي، پلار قرباني کیږي، نیکه قرباني کیږي، یا خپله ماشوم قرباني کیږي بالاخره، ځکه چې هغه نه انډول برابر نه ده، ظرف او هغه څه چې پکې پراته دي هغه برابر نه دي. ماشوم ستا دی داسې کورنۍ، داسې پلار مور سره چې هغوی حوصله دي نه لري چې دا وروزي لوی کړي. ښه، اوس ځینې مکلفتونه ستا ده، سره د دې چې موږ دا انرژي لرو که نه لرو، باید ځینې شیان باندې پوه شو. اول
په یو کورنۍ کې شپږ هر یو ماشومان دي او هر یو بلا بل زدونه تر سره کوي. نو لبل خو فقر، غربت، غریبی کورنۍ ته تکول پکار دي په دغه یو وضعیت کې.
د ماشومان ډیروالی او د کورنۍ محرومیت او فشار همیشه په ډیر ناسالمه ټولنه دلالت کوي او راتلونکي ډیر ناسالمه وي، ډیر سخت به وي چې پرته له دې چې مور او پلار قرباني سي د وضعیت ښه شي بیا. اما د هغه کسانو په رابطه چې همدا وضعیت کې واقع دي اوس، هغه دا ده چې مثلا ځینې شیانو باندې اول مور او پلار وپوهېږي، باید د پوهې له لارې نه ځینې مشکلات مونږ ته اسانېږي، مثلا د پوهېدو له لارې نه. هغه پوهه دا ده چې مثلا خپل ماشومان باید تشخیصولی اوسي دوی، یا په خپله تشخیص کړي، یا د بل د مشورې له لارې تشخیص کړي، یا په بېلابېلو ازمایښونو کې تشخیص کړي، وګوري چې دا ډېر فعال دی، عمل له نظره چلندونو کې خپل ډېر فعال دی که ذهن ډېر فعال دی. د دې لپاره بېلابېل برنامې شته دي، لږ تر لږه ځینې ویډیوګانې، ځینې رسنۍ، ټلویزیونونه، ځینې فلمونه، ځینې کتابونه ورته وګوري. د دې لپاره دا ډېر ضروري دي که خپل بې سواد دی نه پوهېږي، د بل نه باید مشورې واخلي د ماشومانو لپاره، ځکه د راتلونکي نسل مسؤلیت دی دا، او د راتلونکي افغانستان مسؤلیت دی دا، عادي باید ونه ګڼل شي. په هر صورت کې دا هم باید زده کړو مور او پلار چې موږ که داسې وضعیت کې واقعي سستو ماشومان لرو او انرژي مو ورته کمه ده، باید پراخ زړه ورته ولرو، بې حوصلې باید ورته نشو، ځکه اوس په همداسې وضعیت کې واقعي یاستو د داسې یو صبر په بدل کې موږ کولی شو یو نسل وروزو. بې حوصلګي هېڅکله نتیجه نه ورکوي، او وهل تکول هېڅکله نتیجه نه ورکوي، له ځانه لرې کول نتیجه نه ورکوي. چې مثلا که په دې فکر کې اوسئ چې زه به یې لرې کړمه چېرته، په دې فکر کې اوسئ چې مثلا زه به یې وټه کوم چېرته، فشار لاندې ونیسم، په کوچنیوالي کې کار ته ولېږم، دا یو هم د حل لار نه ده متاسفانه، چې په دې ټولنه کې د حل لار ګڼل شوې دي. د حل لارې ورته دوه درې دي چې هغه هم ډېرې مسؤلیتونه پلار مور پورې راګرځي، لږې ماشومانو پورې راګرځي. مثلا د کوچنیوالي نه باید تربیتي ځایونو ته انتقال شي، ولېږدول شي، روزنځایونه، وړکتونونه څومره چې امکان لري، او ښوونځي نور وختونه ورته ډک شي. دا تر ټولو ډېر زیات مهمه ده. زما همیشه غوښتنه پلار نمایندو نه دا ده چې تقسیم اوقات ولري خپل ماشومانو لپاره، د سهار لپاره، د ماسپښین لپاره، همغه انرژي لپاره چې دی لري برابر تقسیم اوقات که تاسو ولرئ، د دې انرژي مصرفېږي، بیا دومره انرژي پکې نه پاتې کېږي چې تاسو ته اذیت وکړي. یو څه توکي واړه واړه چې دوی مصرفولی شي په کور کې باید ولرو همیشه. د لوبو د اسبابونه د پلرونو میندې بد نه ګڼي، او دا د اضافه نه ګڼي، ځکه دا یوازینی هغه شیان دي چې منفي انرژي چې باید په نورو باندې مصرف شي، په دو شیانو کې مصرف شي، دا ډېره ښه ده. مثلا ستاسو ماشوم کرش شه په تیږه باندې ووهي، د دې شتوب په لغته باندې ووهي، ډېره ښه ده. کنه بران سالم ډولونه د انرژي د مصرفولو باید د کورنیو د ماشومانو لپاره پیدا شي.
ډېره مننه استاد ځوندی
اوسئ. ډېر تشکر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است، اللهم مل او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنۍ کې ولې بې اتفاقی یا نفاق منځته راځي؟ په کورنۍ کې بې اتفاقی کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي، او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر، او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. ملتیا مو غواړم.
قدر من دوستانو، موږ له کوچنیوالي دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ، اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعاوې کوو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سرګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا تعدد د ښځو زیاتې، بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپل درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم و، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه، بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو، بیا زه مجبور شوم درېیمه ښځه وای. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي، هلته طبیعت راسته شي. خو کله چې بیا کور کې مشکل کلی او کور کی جنگی دا بیخی دی هر نو جنگ نسری ته سخته تمامیږي او طبیعت ډیر خراب وي ورونه سخته کی
بی اتفاقی هغه ناروغي ده چې ل عمله ډیری کورنۍ لمایزت للی دي کله چې په یو هواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هواد د پرمختګ په لور روان وي او برعکس په کوم هواد کې چې بی اتفاقی وي نو د نورو مشکلاتو ترڅنګ یو وروسته پاتې هواد بلل کیږي د پغمان ولایت اوسیدونکی فهیم په خپل گاوند کې د بی اتفاق کورنۍ پای